ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې به یو شمیر کورنۍ سیمه ایز نړیوال رپورټونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو، خو په سر کې د احمد شاه اعظمي نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوز مشر پر سیمهیز امنیت خبرې کړې دي. د جنوبي وزیرستان په وړاندې په بمی چودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین وایي دا ناممکن ده چې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د شام له حکومت سره د همکاري پرته ماته ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوز مشر پر سیمهیز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هډ کوارټر راولپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره لیده کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د جنوبي وزیرستان په وړاندې کې په بمی چودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیش پخلی کوي او زیاتوي چې پیش نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو. په چودنه کې د څارنې او پوځي قافلو د ژغورنې موټر په نښه شو چې پکې ناست د جنوبي وزیرستان د ملیشیا یو سرتیری وژل شو او 15 نور ژوبل شول. د پیش پړه د تحریک طالبان پاکستان ګوښه شوی ډلې مجلس عسکري په غاړه اخیستی ده. د بلوچستان له کلسیفلا سیمې څخه شپږ سرکاري کارکوونکي تښتول شوي دي. د کلسیفلا مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته د ژغ نه ثبتول په شرط ول شي. د بلوچستان پرمختیايي ادارې شپږ کارکوونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و د یک شنبه په ورځ هغه مهال وتښتول شول چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د وی پروژې کتنه کول. نوموړي زیاته کړه چې نامعلوم وسلوالو دا کارکوونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه هیڅ درک نشته. د سیفلا کلا چارواکو وایي تر تول شوي ټول کسان د همدې سیمې اوسیدونکي دي. د پیش پړه تر اوسه چا نه ده منلې. تر دې وړاندې هم پر دغه لویه لاره وخت نا وخته د تښتونې دا ډول پیش رامنځته شوي چې پرای وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي. په فاټا کې به د بخور سل نوی ډیمونه جوړول کیږي. د قبایلی سیم لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکرټریټ د بخور د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان له مشال رادیو سره پرون په وزنګړې مرکه کې وویل چې دوی به په روان کال کې په قبایلی سیمو کې د بخور سل ډیمونه جوړوي.
مونږ به ان شاء الله په دې کال کې په دې کې به مونږ ته کم از کم 100 ریزروایر ملاو شي چې منیسټری آف اګریکلچر نه ریسرچ په مونږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي. مونږ سایت سلیکشن هم شوی دی آلموسټ را ټول وو وو دې څو دی وي فرق مونږ سره شپږ ډیر پر زم دي. نو دې کې به ان شاء الله مونږ 100 ډیمز جوړو په دې کال. پی سی 1 سټیټ کې دې مونږ پی سی 1 باندې سرو دې پی سی 1 جوړو دې.
نوموړي ویل چې د 2.5 میګاواټ بجلی جوړونکو مونډا ډیم په اړه هم د اعتراضونو جوابونه ورکړل شوی دي او پر دغه ډیم به هم ډیر ژر کار پیل کړل شي. د خیبر پښتونخوا د بردیر پرې وسبای حلقه پی کې درونی به باندې زمینی انتخابات دوام لري. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو سبای اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتیتو ورسته خالی ګرځول شوی و. د چارواکو په خبره په دې حلقه کې د انتخاباتو په ټولو یو سلشل مرکزونو کې یو اویا ډیر حساس ګرځول شوی دي. د بردر د پولیسو مشر اسرار الدین مشال راډیو ته وویل چې د یادې حلقې پر اوو پولینګ سټیشنونو باندې ګڼ شمېر ښځو هم ووټونه اچولې دي.
گورنمنٹ مڈل اسکول چاپر کے 155 اکڑا پلچی گرل مڈل اسکول کے واڑے کے 121 اکڑا پلچی اور گورنمنٹ مڈل اسکول واڑے 245 اور گورنمنٹ گرل پرائمری اسکول 105.
پر دې حلقه د جماعت اسلامي د ملک اعظم خان او د پیپلز ګوند د صاحبزاده ثنا الله ترمنز د سخت مقابلې امکان دي. د وټونو چول لړۍ نن سهار 8 بجې پیل شو چې د مازیګر تر 15 بجو دوام وکړ، خو په پولینګ سټیشنونو کې د نن موجود کسان تر 15 بجو وروسته هم رائے کارولای شي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کچکی ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې او د پولیس یو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ورغلی دی. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشدل په شرط نن مشال رادیو ته وویل چې تیر شپه د طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کچکی ولسوالۍ د بازار په سیمه کې دوه امنیتي پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت. بلخوا د هلمند د امنیت قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي چې د تیر شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هنګری هیواد پولیس وایي چې نه سوریایان او و افغانان هغه وخت نن ونیول سول چې هڅه کوله له نوو اصولونو سرغړونه وکړي او پر سرحد واوړي. له نوو اصول سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زندانی کیږي او یا هم له هنګری هیواد بیرته خپل هیواد ته شړل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیه سرحدي ساتونکو راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلور یې ماشومان دي هغه وخت غرق سول چې هڅه کوله د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندي پاتې سول. بلخوا تیره ورځ اروپایي ټولنه پاتې راغله څو د 1,00,000 کډوال لپاره یوې موافقې ته سره ورسیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د شام یا سوریې له حکومت سره د همکاري پرته ماتې ورکړو. پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغې دعوی رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبوره کړي دي چې مهاجر سي. پوتین وویل که چېرته روس د بشار الاسد د رژیم حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د شام د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. او د ازادي راډیو نامتو خبریال جانقال کوزی نن په حق ورسېدی. جانقال کوزی له تیرو څه باندې 14 کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې څو کاله د افغانستان په ملي راډیو او ټلویزیون کې د یو فعال مسلکي خبریال په توګه کار وکړ. نوموړی په 1955 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیږېدی. لمړنیو او لوړ زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینري پوهنځي څخه فارغ سو خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله د ژوند تر پایه په همدې مسلک پاتې سو. لننن نږدې مخ کی جانکال کوزی د سرطان د ناروغي لکباله په پرا کې په وروختون کې بستر سو او نن یې ساور کړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهه په ورځ د پیغور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,05,50 غسل کیږي او په 1,05,50 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,06,50 او په 1,06,40 یو یورو په 1,10,50 او په 1,13,10. د متحده عرب امارات درهم په 23,55 او په 23,50. د سعودي عرب ریال په 23,35 او په 23,50. یو افغانی په 2.25 او په 2.35. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستانی پوځ د مشر سالي د کاته کړي. سیډونکو په اړه څه وایي؟
زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خو هغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کشیدګي هم کم شي.
د خیبر پختونخوا په برادر کې د صوبایي اسمبلی د 93مې حلقې لپاره په ټینګو امنیتي ګامونو کې انتخابات روان دي. د دې سیمې د پولیسو مشر اصرار الدین وای د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیات له وجې د افغانستان خوست ولایت ته تللي کډوال خپلو سیمو ته د ستنېدلو په اړه څه وایي؟ په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره منصوبه شروع شوې چې پکې به دوی لپاره د 5م جمعات نه بره د تعلیم موقع برابرول کیږي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اخیری خبری غړی ته وګیې ارازو د دې غړی اولنی ریپورت ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل په پینډای کې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې پکې د سیمې د امنیتی حالات په اړه یو بل سره خبرې اترې کړې دي. دا راز په افغانستان کې د جوړجاړي عمل ته هم په دغه ملاقات کې کتنه شوې ده. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ځنډیدو وروسته د امریکایي چارواکو د پاکستان سفر مقصد د مذاکرات دوباره شروع کول دي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د فوز په یو بیان کې ویلې شوې دي چې د ګل پورس د جنرال راحیل شریف او جنرال جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډۍ کې شوې ملاقات کې په پاکستان افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. د دوانه فوزي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای قائم مقام خصوصي استاد جیرټ بلینک هم موجود وو. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو هغه وروستو امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه زیات کړی دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خواغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین هم یو وفد راغلی او د غرنګ د امریکا نور د اروپایي اتحادیې استاد هم راغلی او پاکستان حکومتي
خبریال او افغان امور نظر لرون کې رحیم الله یوسف زئی وای چې د امریکای دا کوشش دی چې په افغانستان کې امن راشي او دغه وجه ده چې وخت په وخت امریکایي چارواکي پاکستان ته راځي او له پاکستانه غوښتنه کوي چې د افغانستان په امن عمل کې خپل کردار ولوبوي. امریکایان
دا ګڼي چې په دې کې د پاکستان ډېر یو مهم رول دی نو هغه د پاکستان سره خبره کوي او خطه دا وی چې تاسو افغانستان کې د امن قائمولو لپاره زیات کوششونه وکړي. پاکستان یو ځل خو د افغان طالبان مذاکرات هم سره وستل دا وی په جمع باندې د امریکای او د افغانستان د حکومت توقعات د پاکستان نه زیات شوي دي. ما په شل باندې د مذاکرات میسته طالبان راوستل یو خبره وه او خبرې چې اوس نه کیږي هغه دا شروع کول دا یو لوی چیلنج دی او بیا په دې خبرو کې څه کامیابی حاصلول هغه دا غوښتنې ګران کار دی.
د یادونه دا چې د تیری میاشتې په درشتمه نیټه د امریکای د قومي سلامتۍ مشیر سوزن رایس په یو ورځنی سفر پاکستان ته راغلی و او د خپل دورې پر مهال نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم په دې موضوع یو بل ریپورت ورزو. د پاکستان په باجوړ او بیا پنجاب صوبې ملتان خار کې تیر ورځ د وسلوالو لخوا په بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ او پلاوړې دي. دا راز د ګل پښپد افغانستان د غزنی ولایت په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې سلګونه قیدیان خوشی شوې دي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان د کابل د بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقات لا هم د کړکېچ ښکار دي. دا چې دواړو خواو ته د وروسته یو بریدونو عوامل سدي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لا د وړاندې نه په خرابو تعلقاتو به یې اثرات وغورځيږي. په دې موضوع زموږ همکار اسرار العالم مومن دا ریپورت برابر کړی.
په تیرو دوه ورځو کې که یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې، نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلی دي. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب شولې، یو بل سره اوس تعاون نه کوي. بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک هغه هم په ځای ودرېدل، نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کېږي او د جنگ خبرې ډېرې کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کېدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي، نو ده په خبره څومره چې د غبریدونه زیاتیږي هم را کابل او اسلام آباد لا یو بل لري کیږي. د سیمایزو چارو یو بل کارپوه سمیع سبزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بریدونه د یادو دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلطې پالیسۍ ښایي او د په خبره لدې وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده، خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي، د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر، ځکه چې د هغوی ریښې د هېواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخته پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان د یو سیمې نه ویستل شوي دي، خو مکمل ډول له منځه نه دي تللي.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوي چې د کابل بریدونو وروستو پاکستان ویلي دی هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي، او دا رنګ د دې په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو کارپو سمی سبزی وایي د وروستیو بریدونو سره به د سولې په خبرو او پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګورئ چې همدغه تعلقاتو خرابوالي کې وروستي بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو ووژل شولو، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان و هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو، شا طرف ته ولاړولو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي هغوی نه امید کیږي. نو ځینې حلقې په طالبانو کې هم شته چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدارت څرګندونې کارپور رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتېږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کیږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چری کیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته، نن په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو کاري د بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې د ملیشا ځواک یو تن وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري د مجلس عسکري په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې ده. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
نن غیز مال د سوری وزیرستان پستر پندغولی وانک شئی دی سیمه دی سرنه او دی پوزی کنوائی دی جغورنه گاڑی تا بمیچاو دنور وشوا چه پنتیجه کشئی پا گاڑی کش موجود دی سولی وزیرستان دی ملیشای یو سر تیرائی مرد پنزر نور پر ارجلی شوال او گاڑی تا هن زیان ورسدان پر ارجلی ٹول کا سون دی مرهم پتای دی پارا سمدستی دی امنیتی فورسز نجده اسپتال تا ولیش داول شوال چرتا چه دی زنو پر ارجلی جو حالات اندشمن وشوالای شی د دغه پیش پړه په کتبی وزیرستان کې د طالبانو سنگشتي ډاله مجلس عسکری و منلا په ونک شه د خفیای ادارو پولیټیکل انتظامیات چارواکیو او سیمایز کابلانو د مشال ریډیو په پښتانه د پیش په خلای وکړلی او دای ه زیات کړه چې 14 غیز مالو و بجې د سولی وزیرستان ملشای هغه گاډی تور وشولا چې کوم د رستم بازار سره په زن سڑک دے سیمے دے سرنے او دے پوزی کنوائی دے جغورنے دے پارا دے کنوائی مخیطا روان و تیرے دن دا غوزر آئی دا ہن زیادہ کھڑا چھ دے بمی چودن سارا تر لش کی وقت پورے دے وڑی واسلے گانڈ دے زون ورشول او بیا دے عملیاتی فورس سر تیریو دے لٹون عملیات لگیا کھڑل دے عملیاتو پا دوران چھ دے رستم بازار سنگزن سڑک سارا نجدے دے کبائلیانو یو شمیر دکانونا او گودامونا پا بلڈوزر و ناڑا ونیول شول او زن شکمن کا سونا نیولی کشنولی شوی دی دا وقت رستم بازار بند دائی دلاتون عملیات پلا پسے لگیا دی او پا عملیات کش مشغول پا زید سر تیریو باندے دے پاسا گن شیپ ہیلیکاپٹر ہاں پا راور کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مدرسے حسنی قصر
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سر اڑ لری
مرد ہندوستان دا مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے
دا مشال ریڈیو انیس اخبارونا مدرسے پوسنی اثر کی دا مدرسو پر رول او فعالیت بحث کری
مدارس پائد یو کنٹرول لاندی چی دغا فرقی و فرقواریت و تعصب چی پی اسلامی ممالکو کی من سرازی دا دی من دلاشی
مدرسی خود دا سی پکار دی چی اغیی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم ہم ورک ریشی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږګي د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شو کسانو کمیټې مشروای په اوسنی حالاتو کې پاکستان ته ستنېدلو ته ندي تیار ملک عمر خان مشال ریډیو ته ویل حکومت او قبایلی مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ رابطه نه ده کړې د ضرب عزب عملیاتو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بې کوره شوي وو چې پکې خواوشا 2 لک افغانستان ته کډه شوي دي تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بې کوره کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه شوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي د بې کوره کلسو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر 2 لک زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلای
پاکستان روغ جوڑا پابندی پابندی طالب سر جنگی کے طالب وطن کے نہ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده
پاکستان افغانستان کے کڈوال ڈیر مہم دی ہر سرحد بندی پاکستان خوشحال کی مرضی بند وطن تلار سے نہ دباؤ لان دے دکا افغانستان جبر قبر زور مونگ کٹوال افغانستان نہ خبر من لے خبر مونگ تسلیم پاکستان کبھی حکم دبن والا لیے دی
د ملک عمر خان وزیر پسیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټي یو مشر او ملک غلام هم کوي دی وايي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یي چې دا مونږ ورونه دي چې څنګه د خلک انتري کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرف علاقه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې داخل تا نه انتري کوي اور کوم خال سے لوڑا منڈی آخری بونڈی طرح دی دے طرح پتا رہی تھا مقابل کوئی داخل بخل پالیسی میں طرح دی میری میٹنگ گینا سی بھی دی چروا کے سارا اعلی چروا کے سارا حکومت کو منگتا پتے پر آ کے دس خاص خبر ہے بالکل نہ رکڑی
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو اداري یو لوپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وای حکومت افغانستان ته د تلو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې په کې 1,15,000 کډوالو ځان رجستر کړی وو که څه هم عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نسته البته وای که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د رسنورو په اړه به حکومت اقدامات کوي
کفرس که مونږ به افغانستان گورنمنٹ شو یا نور سره مونږ غری هغه سره به حال دی روانه به هم وي او کفرس که دسې واقعي دا تاسو کې څنګه کم فکر یادوي که دا سټیل واقعي په افغانستان بیا به خامخا د دې مطلب مونږ سهل وکړو باسو چې دا زمونږ رونه دی او دی به پت راوستل غواړي
خو د بې کوره کړل سوو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او که په افغانستان کې دي دا خبره په یوه خوله کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخیستي دي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
جمهوریت خبرونه به هم د جمعې او د هفته پر ورځ تاسو اوریدلی شئ خو اوس د بره دیر د صوبایي حلقې درې نویمې د زمینی انتخاباتو حال درکو دغه انتخابات چې په 15 بجو باندې د وټونو اچولو عمل سرته رسیدلی دی کوم خلک چې په دغه وټونو اچولو مرکزونو کې دننه دي نو هغې ته اوس هم د وټ اچولو وخت ورکړل شوی دی ویل کیږي چې په اول وار په یو شمیر پولینګ مرکزونو کې ښځو هم په برادر کې وټونه اچولی دي د په برادر کې موجود زمون خبريال غلام غوث په دې حقله تفصیل را لېږلی راځي چې ورته وښو
د لړکی د بردر د پولیسو مشر ډی پی او اسرار الدین مشال ریډیو ته وویل چې په پی کې درې نویمه حلقه کې په روانو ټاکنو کې په و پولینګ سټیشنو خزو په ګن شمیر کې خپل رائے ورکړې دي
ورنمن ګل پرایم سکول کندرو کې اوسا پورې 60 وګړه پولیسي ګورنمن میډل سکول چاپر کې 155 وګړه پولیسي ګر میډل سکول کې والای کې 120 وګړه پولیسي او ګورنمن میډل سکول والای 245 او ګورنمن ګل پرایم سکول 105 جی پی ایس شالګا 70 جی پی ایس کوټ کې 70
د یادونه ولدا چې د کوز دیر نکله سیراج الحق سینیټر وټاکل شو نو د هغه په خالی نشیس زمینی ټاکنې تر سره شوې او د جماعت اسلامي اعزاز الملک ابکاری په دغه ټاکنو کې بریا تر لاسه کړه خو د دې وروسته الیکشن کمیشن په دغه حلقه کې د خزو د وټونو د مخی نیولو په وجه بیا د سره دغه ټاکنو کولو امر ورکړو خو اعزاز الملک ابکاری د الیکشن کمیشن دغه فیصله د پیښور په های کورټ کې چیلنج کړه او د دې ټول هر سروستو د بردر په پی کې درې نویمه حلقه کې د نننی انتخاباتو نه څو ورځې وړاندې سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې دا فیصله وکړه چې د خزو د وټونو اچولو مخه به نه نیول کیږي د لړکی د بردل یو ځای خبريال جمیل روغانی مشال ریډیو ته وویل
نن تقریبا د 3 مې په پی کې 95 لور درګی ذکر الیکشن وشو او دا الیکشن د زرانو د وټ د وجنا کله هغه په انتوا شکار شو نو د نن سره د مخ بیا د مختلفو سیاسي ګوندونو کې باندې دغه مشرانو یو میټینګ وکړ او په میټینګ کې دا خبره وشوه چې زرانو کا وټ کوي نو هغه ته مکمل فری هند او ورکول وشي
په بردر کې د شالګا په پولینګ سټیشن د خزو د وټونو اچولو پر مهال د پیپلز ګوند او د جماعت اسلامي د کارکونانو ترمنځ انخته هم رامنځته شوه او په دغه انخته کې دوه تنه معمولی زخمیان شوي هم دي خو د بردر د پولیسو مشر اسرار الدین وایي په مجموعي توګه د ټاکنو بهیر په پرامن ډول روان دی ډی پی او اسرار الدین وایي په بردر کې په یو سل شل پولینګ سټیشنو کې یو اویا ډیری حساسي ګرځول شوې دي او په دغه پولینګ سټیشنو تر ټولو زیات امنیتي تدابیر نیول شوې دي
موست سنسټیو باندې زمونږ 144 ته یو انسپکټر و سرور اپر صوبا کې دی سلویخ سپایان دی دین علاوه و فرنتیر کانسټیبل جوانان دی نو الحمدلله خو پل سکیورټی پل پلی سکیورټی دا
د برزیل په پی کې درې نویمه حلقه کې پروانو انتخاباتو کې د جماعت اسلامي د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز ګوند د صاحبزاده ثناء الله ترمنز د سختي مقابله امکان دی او دا صوبایي څوکۍ د صوبایي سملی د جماعت اسلامي د پخوانی غړي ملک بارام خان د تعلیمي سند یا ډیګری د جالي ګرځولو لوجي خالی شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د غلام غوس ریپورت اوریده د رواني غړې نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د احمد شاه ازمینا د خبرونو لنډې دورو
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمه ایز امنیت خبري کړې دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هډ کوارټر راولپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره لیدکاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبري وشوې. د جنوبي وزیرستان په وړاندې کې په یوه بمی چاودنه کې د ملشي او سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې پیښه نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شوه. د بلوچستان له کلاسیفلاس څخه شپږ سرکاري کارکونکي ترټول شوی دي. د کلاسیفلام رسیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې د بلوچستان پرمختیايي ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و د یک شنبه پورز هغه محل و ترټول شو چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د وی پروژې کتنه کول. په فټاک په دوه بخور سل نوی دیمونه جوړول کیږي. د قبایلی سیمه لپاره د تنظیم د ادارې فټا سیکریټریټ دوه بخور د ادارې مرسیال مشر اول حسن خان لمشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په پروان کال کې په قبایلی سیمه کې د او بخور سل دیمونه جوړوي. د خبر پښتونخوا د بردر پریوې صبای حلقه پی کې درنوي باندې زمینی انتخابات پای ته ورسیدل. د حلقه لجمعت اسلامي سره د تعلق لرونکو صبای سمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثبتیدو ورسته خالي ګرځول شوی و. د وټونو چول لړین سهار 8 بجې پیل سوچ د مازګر تر 15 بجې دوام وکړ. خو هغه کسان چې په پولینګ سټیشنونو کې دننه موجود دي هغه اوس هم خپل رائے کارولای شي.
دا وو احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان سیاتر ورسپانو خپل ادارې د ملتان چودنې په اړه لیکلي دي. هم دې لړکي وحدت ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د کورونو چارو وزیر چودر نثار علي خان د وسلوالو مرسته کوونکو په ضد د فوري کاروایي حکم کړی دی او ویلي دي چې حکومت په هر قیمت د وسلوالو د ختمولو په خیر اراده کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې ضربې اصله وجې د ترهګرۍ پیښو کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی. خدا هم حقیقت دی چې د ملک څخه په مکمل توګه ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې اوس په بندوبستي علاقو کې بېګناه ولس، ښځو، ماشومانو په حجرو او جوماتونو دونو هڅه کیږي. ادارې وایي د ملتان غونډې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې بیداری وسی او د استخباراتي معلوماتو په اساس د غشان پیښې ناکامول لپاره د وړاندنه ګامونه واخلي. ادارې لیکي د کورونو چارو وزیر لخوا وسلوالو ته مالی مرستې کوونکو په ضد د ګامونو اخستو امر د ډاډګیرنې وړ دی، خو پکار ده چې د ولس ځان او مال او عزت د تحفظ باوري کولو لپاره دغه ګامونه په توندۍ سره واخیستل شي تر څو چې وسلوالو ته راتلونکي کې د خپلو ناپاکو منصبو د مکملولو موقع په لاس ورنه شي. رسپانه خپل ادارې کلی کې په قبایلی سیمو کې اپریشن سروې اسب د کامیابیانو په مقابله کې په ملک کې دننه قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد پرو روان دي. د سچې وزیر اعظم نواز شریف هم نوټس اخستې دي. ادارې مخکلي کې د دې له وجې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو په مکمل توګه قابو نه دی موندل شوی. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې فوجي اپریشن نه پس ذرایع عامه ډلو مسلسل دا خبرداري ورکولو چې وسلوال به د ملک دننه علاقو رخ کوي. ادارې په وینا د ملتان بمی چاودنه ظاهروي چې زموږ ادارو ته د نورو چیلنجونو مخه هم کېدی شي. د سل لپاره چې اغوی د خپل کوښونه به دو چنده کول وی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال استریټ ژورنال لیکي پاکستان ته پکار دی چې په ترهګرو ډلو کې فرق ونه کړي او د ټولو خلاف یو شان عملیات ترسره کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې وی خزه په دې مقصد آرټ ګیلری جوړه کړي چې دوی د رنگونو د لارې د ټولنې په مسلو خبرې وکړي. دغه دواړو لیکنو مهمه برخه د فرخند اسد نورو.
وال سټریټ جرنال کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کلا وسلوالو د پېښور په یو سکول برید وکړ، په دغه کې ګڼ ماشومان ووژل. له هغې وروسته د پاکستان حکومت نړۍ ته دا باور ورکړ چې د ترهګرو ډلو په اړه دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستی. دغه هیواد چې په اړه یې داسې ویل کېږي ترهګرې ډلې پکې پټنځایونه لري، اوس وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه له زړه نه ترسره کوي. وال سټریټ جرنال لیکي په دې تیرو ورځو کې د کابل، واشنگټن او نوي ډیلي چارواکو یو ځل بیا په اسلام آباد غږ وکړ چې باید پاکستان د هغو جهادي ډلو خلاف کاروایی وکړي چې نړۍ ته خطر جوړوي. پاکستان ته په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې ډېر تاوانونه رسېدلي دي او ډېرو خلکو په دغه هیواد کې د بدامنیو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو نړیواله ټولنه په دغه هیواد دا نیوکې هم کوي چې دوی د ترهګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کوي. واسټری جرنال لیکي باید د پاکستان پوځ دا خبر واضح کړي چې دوی به د هغه ټولو وسلوالو خلاف هم عملیات کوي چې د هند، افغانستان او امریکا د ولس خلاف بریدونه کوي او باید په دې اړه یوه سخته پالیسي جوړه کړل شي. واسټری جرنال کې باید پاکستان د حافظ سعید او حقانی ډلې خلاف هم داسې پالیسي ولري څنګه چې د هغو ډلو خلاف دي چې په پاکستان کې د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې 30 کلنې منیرا یوسفزی یوه 8 ګیلری جوړه کړې چې پکې د ښځو هنرمندانو جوړ شوي انځورونه یا پینټینګز ایښودل شوي دي. هغه وایي دا آرټ ګیلری ځکه جوړه کړه چې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي او د دوی د مسلو او غوښتنو نه نړۍ خبر شي. واشنگټن پوسټ لیکي باوجود د دې چې په افغانستان کې اوس ډېرې ښځې کارونه کوي، ماشومان سکولونو ته ځي، خو بیا هم افغان میرمنې د ټولنې د سختې رویې سره مخامخ دي چې په زیاتره ځایونو کې د دوی د خبرې اورېدو لپاره زغم نه لري. په داسې حالاتو کې دا ګیلری ډېر مثبت رول لوبوي. دا هغه ښځو او نجونو ته دا موقع ورکوي چې دوی کولی شي د رنګونو د لارې د خپلې ټولنې مسلې په ګوته کړي. په کابل کې د یوې ښځې لخوا آرټ ګیلری چلول په خپله یو مهم پرمختګ دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې د جمهوریت په حواله شعور او بیداری راوستل دي او خلک په دې پوهول دي چې د جمهوریت ګټې او فائدې څه دي. د دې ورځې په مناسبت پاکستان کې پیل ډاټ نومې ادارې هم خپل یو سروي جاری کړی دی. په سروي کې سویل شوې دي او د دې سروي په خلا سیړون کې سوای د اسلام آباد نظم خبريال سیرال ظهیر یې ریپورت کې تفصیل راکړي.
لکه د نوري نړۍ پرنګ نن په پاکستان کې هم د جمهوریت نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې مقابل ډاټ نومې ادارې یو سروي جاری کړی چې پکې یې د کال 2014 د جون د میاشت نه تر د کال 2015 د مئی میاشت پورې د پاکستان د ولس نظر پوښتلی دی. سروي رپورت وایي چې 68% د پاکستانیانو خیال دی چې جمهوري حکومتونو په پاکستان کې یو غوره نظام جوړ کړی دی او دارنګ یوازې 40% خلکو د پوځي حکومتونو ستاینه کړې ده. د دې سروي او په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري حکومتونو په حق لا د سیاسي چارو تجزیه کاران سوای کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د سیاست استاد او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر منصور اکبر کندی نو پوښتل، نو هغه وی چې په پاکستان کې درې قسمه اولستي چې پکې ځینې پوځي او ځینې ولسی حکومتونه غواړي. نو موري زیاته کړه،
پاکستان کې درې قسم عوام دي. یو دي پټیس کم پېږي ووټ چي لګ شور لري، یو دي پیروکیل کلوال غریبان کم بلا بونځي، یو دي الیمیټډ کلاس پارټیسیپنت کلاس. دا جمهوریت خلق کی گڈ گورننس کوالی پاکستان کے خلق انصاف غواړي، خلک سوشل سروس غواړي، هغه داسې جمهوریت نه غواړي کې کم
جمہوریت آگے جمہوریت غوری کے حق کے خدا نہیں گلو
کلی چی مشال ریڈیو د پیخور پوهنتون د بین الاقوامی تعلقات د سنگ مشر او د سیاسی چارو کارپو ډاکټر غلام مصطفی نه په دې حق له پختل نو هغه وی
دراصل دا زمونږ ملک چې نو دا تاریخی طور باندې کولونیل سٹیج کې پاتې شوی او نو هغه کولونیلزم کې عموما جمهوری نظریات نه وی مونږ چې خپل ملک ګورو دې کې زمونږ یو اداره دا سیوا چې هغه دا برټش ګورنمنت د طرف نه ډېر سترونګ اداره وا هغه اداره دا ملټری اداره وا کله چې سیاسی طور باندې سیاسی جماعتونه کمزور شي نو ظاهر خبره ده هغه خلاف بیا کوم چې اداره دومره مضبوط وي نو دا هغه عملداری شروع شي نو زمونږ ملک کې دا مارشالله چې وانه دا عوام په وجه نه و دا صرف او صرف زمونږ دا ادارو په وجه باندې دا
د ذکر ده په پاکستان کې لدیر شو کالو زیات پوز حکمرانی کړی ده او په لومړي ځل د کال 2008 نه تر د کال 2014 پورې د پاکستان پیپلس پارټي حکومت 15 کال خپل جمهوریت او آئینی مدہ پورا کړی او د سیاسی چارو د تجزیه کرانو وینا دا چې موجوده حکومت به هم خپل آئینی وخت پورا کوي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یورپی اتحادیه د کورونو چارو وزیرانو په غونډه کې د کډوالو په بحران بحث کړی. تیر ورځ په دغه غونډه کې غړي هیوادونه کډوالو ته په ځای ورکولو رضامند شوې دي، خو په کوټا سیستم د هغوی د قبلولو په وړاندیز موافقه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو کډوالو یورپ ته کډې کړي چې د زیاترو تعلق یې له شام، عراق او افغانستان سره دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ د ملي حامرزاده نه اورو.
د ستمبر په 14مه نیټه د اروپای اتحادیې د کورنو چارو وزیرانو د یو لک کوشل زرو کډوالو په آبادکارۍ رضامندي وښودله چې په یونان، اټلی او هنګري کې پناه اخیستي. خو د ټولنې د غړو هیوادونو لخوا د لازمي کوټې په حساب د دغو کډوالو په قبلولو موافقه ونه شوه. دا وړاندیز چې د دغو کډوالو د په خاص شمیر کې قبلول په ټولو غړو هیوادونو لاګو وي، چک جمهوریت، سلوواکیا، هنګري او د ختیځ او مرکزي یورپ نورو هیوادونو مخالفت وکړ. دغه ملکونه وایي چې د کډوالو قبلول د پر رضاکارانه توګه وي. د سلوواکیا د کورنو چارو وزیر د غونډې وروسته وویل چې کوټا سیستم د کډوالو د مسلې حل نه دی. د اروپایي اتحادیې د مهاجرت کمشنر دیمیتریس اورام پاولوس وویل چې په غونډه کې په یاده مسله تود بحث شو. دغه په خبره کمیشن کوټلي ګامونه خستو ته ژمن دی. نوموړي په راتلونکو ورځو کې د کونسل د بلې غونډې خبره وکړه. د جرمني د کورنو چارو وزیر ټامس ټي میزیه رویل په دې اړه تلخي وه چې په بیړني غونډه کې په اکثریت سره رای مخې ته رانغله او دا چې د هغې لپاره به په راتلونکو ورځو کې رای اچول کېږي. د اروپایي اتحادیې مرستیال مشر وویل چې دا وخت چې کوم کډوال قبلیږي شمیر یې ډېر کم دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې د جمی په رادنیستې کېدلو سره کډوالو لپاره حالات لا خرابېدای شي. فرانس او جرمني د کډوالو د قبلولو لپاره د کوټا سیستم په حق کې دي. د جولای د میاشت راهیسې هنګري هیواد د کډوالو د داخلېدلو ځای ګرځېدلی چې په زرګونو کډوال له دغه هیواده د اروپایي اتحادیې نورو ملکونو ته تلل غواړي. دوی د ترکیه او یونان له لارې تیریږي چې مخکې بیا د بالکان هیوادونو ته سفر کوي. په دغو کډوالو کې زیاتره له شام، عراق او افغانستان سره تعلق لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړی رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته اوخواګی. د پاکستان نشایې کیدونکې د ډان رسپانې په ویل کنه کې د هند او پاکستان د باوري تعلقاتو په وړاندې د پروتو خوندونو یادونه شوې ده. لیکنه وايي د دواړو هیوادونو حکومتي مشران ندي توانې دلی چې د خپل منځي اړیکو خکول لپاره مخلصانه هڅه وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې شویو خبرو اترو هم کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د کشمیر لانجمنه سیمه ده چې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو پر وړاندې د یوه غټ خنډ په توګه پرته ده. حتی په دواړو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات هم په مستقیمه او یا هم غیر مستقیمه توګه د کشمیر د شخړې زیږنده ګڼل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ یو شمېر نورې حل طلبه مسلې هم دي، خو تر هغې چې د کشمیر لانجنوي حل کړل شوي د دغو نورو موضوعاتو حل ناشونه دی. لیکنه کاږي په داسې حالاتو کې ګرانه بریښي چې هند او پاکستان دې د خبرو لپاره پر یوې ایجنډا سره متفق شي. لیکنه وړاندې وایي د هند او پاکستان مشران یو له بل سره د خو او دوستانه اړیکو لرلو لپاره یو مشترک لیدلوری نه لري. دوی هغه پوهه، ژمنتیا او اخلاص نه لري چې وکولی شي تر دا منځ د اوږدې مودې دښمني ختمه او خپلو خلکو ته د یوه ښه راتلونکي هیله ورکړي. د لیکنې تر مخه پرته له شکه په هند او پاکستان کې داسې تجربه کاره او اخلاصمند خلک شته چا چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو د حکومتونو د ښو اړیکو ضرورت نه یوازې په ګوته کړی دی، بلکې د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ ډایلاګ مثبتې پایلې ولري وړاندیزونه یې هم ورکړي دي. خو د چارو دغه پوهان پر دې نتیجه رسیدلي چې د هغو سیاستونو په موجودګۍ کې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو خپل کړي د هغوی لخوا د ورکړل شویو وړاندیزونو عملي کېده له امکانه لرې خبره ده. لیکنه دغه راز وایي د هند او پاکستان مشران لږ تر لږه دومره خو کولی شي چې د یو بل پر ضد لپارونکو ویناو کولو ډډه وکړي. لیکنه زیاتوي د هند او پاکستان حکومتي چارواکي همداراز د هغو مسلو د حل پر چارو خبرې کولی شي چې له سیاسي پلوه ډېرې حساسې نه دي او په ترڅ کې تر دا منځ د باور یوې فضا جوړولو ته لار هواریدای شي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال لیډیو خبرونه ته غوږی او چې په شپږ بجې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو به بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوري. ورزو یو بل ریپورت ته. د پاکستان پنجاب صوبې د میاوالی په یو کډوالو کیمپ کې افغان کډوالو جنکو ته د تعلیم ورکولو په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر یوې استاد عقیلا آصفی ته د نانسن ریفیوجی جایزه ورکړې ده. نوموړی د درشتو کلونو راهیسې په کیمپ کې جنکو ته زده کړې ورکوي او مخکې پلان لري چې کډوالو ماشومانو لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. په دې حق له نور تفصیل د رابع اکرم خان رپورت کې ورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو جنکو تعلیم لپاره کارکونکي 50 کلنې افغان استاد عقیلا آصفی ته د تعلیمي هلو سلو په ترڅ کې نانسن ریفیوجی ایوارډ ورکړی شوی دی. عقیلا آصفی وړومبی افغان کډواله ده چې د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا دا ایوارډ ورکړی شو. کال کې یو ځل نانسن ریفیوجی جایزه هغه کډوالو ته ورکړی کیږي چې په خپل شعبه کې غیر معمولي کار کړی وي. عقیلا آصفی چې د پاکستان پنجاب صوبې د میاوالی په یو کیمپ کې د کال 1992 راځي ژوند کوي، افغان کډوالو جنکو لپاره د یو خیمې نسکول شروع کړی وو. د نوموړي په وینا چې د کډوالۍ ژوند شروع کېدو سره ذهن ته دا خیال راغلو چې ولې نه جنکو لپاره تعلیمي هلې ځلې پکار دي، او همدې سوچ له وجې د خپلې کورنۍ د کیمپ مشرانو او د کلي یو ملک په مرسته د جنکو سکول شروع کړو. نانسن ریفیوجی ایوارډ ترلاسه کولو په اړه اغلی عقیلا آصفی مشالې ډو سره په خبرو کې وویل:
زه د ښځې د طبقې څخه یم او دا افتخار ټولو ښځو لپاره دی چې یعنی ښځې هم کولای شي چې د ټول جهان په سطح باندې داسې یو ایوارد حاصل کړي. او بل دا چې زه یو معلم یم او د انجونو د تعلیم دپاره مې 30 کاله خدمت کړې دي، او زما د دغه خدمت په نتیجه باندې دا ایوارد ماته حاصل کیږي. نو زه ډېر خپل په دغه کامیابی باندې ډېر خوشاله یم او افتخار کوم.
د اغلی آصفی سکول اوس یو خیمې نه د سکول په ودانۍ کې بدل شوی دی چې پکې نوموړي د زرونه زیات جینکو ته د اتم ټولګي پورې زده کړې ورکړې دي. په را روان وخت کې د تعلیم په اړه عقیلا آصفی څه پلان لري؟ دا وایي:
مخکې دا پلان لرم چې ما د ځان سره تدریسی پروګرام جوړ کړی دی، ځکه چې زما دا پروګرام په ډیره منظم سیستم باندې چلیږي. زه غواړم چې د دې نه مخکې په افغانستان کې هغه مهاجرین کډوال چې د جنگ د اثر د کورونو نه بې ځایه شوي دي، خپل د وطنو څخه بې ځایه شوي دي او په کمپونو کې اوسیږي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران نه عودت کړي دي او د افغانستان ته تللې ده، د هغو د ماشومانو دپاره، د هغوی د نجونو دپاره دغه خپل تدریسي پروګرام علاقه شروع وکم او دغه سلسله جاری وساتم.
د نوموړي په وینا چې ډېر څه کوونکي د افغانستان په مختلفو شعبو کې کار کوي چې ځینې پکې ډاکټران هم دي. پاکستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې بیان د دنیا اسلم خان وایي چې د یو ان ایچ سی آر دا جایزه د نوبل جایزې حیثیت لري او موږ خوشاله یو چې دې سلدا یو افغان کډوالې ته ورکړې شو. دا زیاتوي
چې د شام مسله شروع سولا خلکو افغانستان او د افغانستان چې کم به کور سوي خلکو دا هغه بالکل هیر کړو. نو دا یو ورته ذریعہ هم مستیو دا پلیټ فارم را ملو سلوچ یو مشه خلکو ته وایي ویل چې اوس هم د افغانستان هغه خلک چې بې کوره دي او شمېر یې د 2 میلیونه سره هم زیات دی په ایران کې او په پاکستان کې، هغه ته اوس هم د بین الاقوامي کمیونټي د مرستې ضرورت دی، د فنډنګ ضرورت دی، او خاص طور سره دا فنډنګ ضرورت د تعلیم په شعبه کې پدې وی چې اوس هم 80% افغان مهاجرین کشمیان چې دي، ماشومان چې دي، هغه د سکولونو څخه بهر دي.
استاذ اکیلا اسفی په وینا کوم سره مېندې تعلیم یافته وي، په یقیني توګه زموږ را روان کول به تعلیم یافته وي. نو که موږ جنکو ته تعلیم ورکو، نو د دې مطلب دا شو چې موږ را روان نسل ته تعلیم ورکو.
بلخوا رائټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د عقیلا آصفی په نامه دغه افغان استاد ته د ملګرو ملتونو د اړخه د جایزې ورکولو دغه معاملې ملګری ملتونه وای. په پاکستان کې 80% افغان کډوال د سکولونو نه بهر دي، خو د عقیلا آصفی د هڅو وروسته او د پنجاب په دغه کلی کې له زرو زیات ماشومان په مسلسله توګه سکولونو ته ورځي. د ریپورت نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د عقیلا آصفی په نامه یو استاد ته چې خپل ژوند یې افغان کډوالو جنکو ته د تعلیم لپاره وقف کړی دی، او په خیمو کې د کلاسونو جوړولو په لړ کې له یو شمېر کلتوري چیلنجونو سره مخ شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR لخوا ورته جایزه ورکړل شوې ده. د دې ایوارډ ورکولو دستور به راتلونکې میاشت په جنیوا کې کیږي، او ګټونکو ته به د خپل کار پر مخ وړلو لپاره $1,00,000 مالی مرستې هم ورکول کیږي. نو سلوخت کلنې عقیلا آصفی په 1992 کال کې خپل کورنۍ سره کابل پریښودو، د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ چندنه کې د کډوالو پر یو کیمپ کې اوسېدل پیل کړل. دغه سیمه د چرته چې به اکثره جنکې د کلاسونو څخه بهر وي. عقیلا آصفی سره ډېر کم وسایل و، خو بیا هم هغې د ټولنې د خلکو زړونه وګټل، او د جنکو سکولونو ته د لیږلو لپاره یې پلرونه اماده کړل. UNHCR ویلي دي که څه هم په پاکستان کې 80% افغان کډوال د سکولونو نه بهر دي، خو بیا هم د پنجاب په دغه کلي کې له زرو زیات ماشومان اوس په مسلسله توګه سکولونو ته ورځي. عقیلا آصفی ویلی دی کله چې میندې تعلیم یافته وي، نو بیا به یقینا راتلونکي نسل هم تعلیم یافته وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه د مال شاوخوا 2.6 میلیونه افغان کډوال په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، چې دا شمېره په ټوله نړۍ کې د کډوالو تر ټولو زیاته شمېره جوړیږي. اژانس لیکي په 2001 کال کې د طالبانو د واک ختمېدو وروسته په میلیونونو افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شول، خو اوس هم په افغانستان کې حالات سم نه دي. په دې وروستیو کې طالبانو په کابل کې یو لړۍ بریدونه وکړل چې پکې د 500 زیات کسان وژل شو، او دې پیښو سره د پاکستان او افغانستان اړیکې هم کړکېچنې شوې. اژانس د سواد د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی په اړه لیکلي دي چې په پاکستان کې جنکو ته د تعلیم د کمو موقعو څرګندونه ملاله یوسفزی هم کړې ده. ملاله یوسفزی په 2012 کال کې طالبانو په سر ویشتلې وه، او هغې ته هم تېر کال د جنکو د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې د نوبل جایزه ورکړل شوې.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د سواد سیدو شریف اس کې د نړیواله غیر سرکاري ادارې روټا په مالی مرستو د سیمې هغه ماشومان چې د پنځم جمعات نه وروسته په کلی کې د اعلی تعلیمي ادارو د نشټوالي له وجې سبق پریدي، د دوی د جاري ساتلو لپاره اعلان کړی دی چې به د سواد سکم سلویخ زره جنکې زده کړې وکړي، او په دغه لړ کې به په ګڼ شمېر کلو کې میډل او های سکولونه جوړوي. په دې حق له تفصیل د سواد نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف کې د تعلیم پرمختګ مقامي ټولنې ایډیا مشر محمد عماد د سواد جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت وویل چې دا وخت د ضلع سواد په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامرۍ 3.5 لک زده کوونکي دي چې پکې 2.5% جنکې دي. ولې د بده مرغه د پنځم جماعت نه وروسته 25% جنکې وړاندې زده کړې په دې وجه پریدي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشته. دوی اوس د پنځم جماعت پاس د کوونکو لړۍ جاری ساتل غواړي.
نو موږ اوس په هغه پرایمري سکولونو کې د دې سوات ماشومان ته په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کوو میډل، او چې کوم ځای میډل سکول دی نو هلته به های سکول شروع کوو. دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کوو، او ورسره ورسره به هنر هم د ماشومانو یا د دې کورونو ته خایو کور والو ته خایو چې دا غي آمدن کې هم اضافه وشي، چې یاره د غریبۍ د وجې د ماشومان د سکول نه نه منې کوي.
د یادې شوې ټولنې تعلیم برخې مشره خالده انجوم وایي چې دوی به په دې پروژه کې د سکولونو نه بهر ټولې جنکۍ راولي، او دې لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي.
نو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماخام بالا کلاسز کیږي، او دا ماشومان د 3 کال کورس چې کم دی بلې چې دا د هغه ماشومانو د پاره دی چې 15 پاس کړی دی او کورونو کې ناستې دي. نو دا د 3 کالو کورس په مونږ 2 کالو کې دی باندې ختمو. نو موږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نهم کې په څه طریقه د دوی داخل شي یا د دوی د نهم امتحان ورکي، ولې چې موږ دا غواړو چې دې علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړی شي، نو دوی به خپلو بچو ته سبق خي، او دا مسله به زموږ ختمه شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دی.
سوات کې د دغه پروژې مرستیاله مقامي ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي.
د دې چې کوم زموږ بنیادی مقصد دی او موږ کوم د دې پروګرام نه کوم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنۍ خدا دا چې کوم زنانه د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته راشي، او د دې سره سره د هغې چې کوم هنر دی په هغې کې هغې څه کمی هغه موږ ته هغه پوره کړو، او د هغې د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ.
د سوات خیر ښېګړې او تعلیم پرمختګ کارکوونکي استاده صابره وایي چې د سوات کلو خلق نه غواړي چې د هغوی جنکۍ بچیانې د کلو نه لرې نورو سیمو ته د زده کړو لپاره لاړې شي. دې پروژې سره به مقامي جنکو ته ډېره فایده وي.
کم خلک چې زمونږ سره ریلیټډ دي زمونږ د علاقې چې کم ښه خلک دي، نو هغه نه خوښي چې زمونږ بچی دي دومره لرې راړ شي، ځکه چې زمونږ نه خو سکولونه په 15-16 کیلومتره فاصله کې دي، نو دومره لرې خو هغه خپلې لوریانې نه پرېږدي کنه. آیډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو مونږه چې زمونږ په علاقه باندې هغه د سیکنډشپ کې د میډل سکولونه شروع کړو، او زمونږ دي جنکو ته لږ دونه فائدہ ورسي، کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چې لاړ شي نو ډیر زبردست کار وشي.
تعلیم پرمختګ دغه پروژې په وخت مشرانو وویل چې په دې لړ کې به غیر دولتي ټولنې زده کوونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه د تلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې احمد شاه اعظمي یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرم په جنرال هډ کوارټر اولپنډي کې د جنرال راحیل شریف سره لیدو کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپل منځي ګټو پر موضوعات خبرې وشوې. د جنوبي وزیرستان په وانه کې په بمی چاودنه کې د ملیشیا سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیښې په خلې کوي او زیاتوي چې پیښنه سهار وختي د شخصي بم چاودیدو لکبل رامنځته شو. د پولیسان له کلاسیفلا سیمې څخه شپږ سرکاري کارکونکي ترڅول شوی دي. د کلاسیفلا مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته وویل چې د پولیسان پرمختیاي ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و، د یکشنبه په ورځ هغه محل وټشتول شو چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د وی پروژې کتنه کول. د خبرې سم لپاره د تنظیم د ادارې فاټا سیکریټریټ دوه بخور د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان وایي چې دوی به پروان کال کې په قبالی سم کې دوه بخور سل دیمونه جوړوي. نن د خیبر پښتونخوا د بردیر پریوي صوبایي حلقه پی کې درنیویم باندې زمینی انتخابات وسول. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو صوبایي اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثبتیدو وروسته خالی ګرځول سوی و. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کجکي ولسوالۍ دوی امنیتي پوستې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی دی. د هنګري هیواد پولیس وایي چې نه سوریایان او افغانان هغه وخت ونیول سول چې هڅه یې کوله له نوو اصولو سرغړونه وکړي او له سربیا څخه پر پوله باندې هنګري ته راواوړي. د نو وسلو سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زندانی کیږي یا هم له هنګری ایستل کیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د شام له حکومت سره د همکاري پرته ماتې ورکړي.
هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ریډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه بنور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.